پیام شما نظر شماست.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعت خپرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خپرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. یکشنبه ده د زمري اسد 28 اگست 2023 پیل په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په دغه وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوري نظام د ملکي هوایي چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي. کارستنس لیکلي چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي څو دغه کسان بیرته له خپلو عزیزانو سره یو ځای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې ویلي چې محمود شاه حبیبي او دوه نور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې په خراب وضعیت کې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یوه بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرچ په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینیانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او برېټانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي. شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو ښوونځي د اسرائیل لخوا هوایی حمله وسوه چې بځای 100 کسانو پکې اړولي وو. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 100 کسان وژل سوي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. اسرائیل ویلي چې دوی په دې ښوونځي کې د حماس او اسلامي جهاد ډلو د قومندې مرکز په نښه کړی. شپاشتن افغانان د کراچی له یو زندان خوشی سول. دا خبره په کراچی کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه. د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیف خونه کې بندیان وو. پاکستان په دې وروستیو کې یو وار بیا د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د جماعتونو ملا امامان پر امامت سربیره خلکو ته د قرآني علومو د زده کړې دنده هم پر غاړه لري. دغه وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې ملا امامان باید د محلي وکیلانو په همغږۍ په خپلو سیمو کې د منکراتو په وړاندې د دوی په خبره مبارزه وکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې وروستیو کې د یوه فرمان په صادرولو سره پر ټولو وزارتونو غږ کړی، هغه کسان مجازات کړي چې له شرعي عذر پرته د جماعت لمنځ نه کوي. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو کاندیدا کاملا هاریس په دریو ایالتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالډ ټرمپ مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو یوه نظر پوښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوي او د شنبې په ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کاملا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. دا درې ګڼ میشتي ایالتونه د ولسمشرۍ ټاکنو کې د بریا لپاره مهم ګڼل کیږي. په دغو ایالتونو کې نظر پوښتنو د نږدې یوه کال راهیسې ټرمپ نږدې یا څه وړاندې ښوولی. د امریکا ولسمشرۍ ټاکنې به د نومبر میاشتې پر 15 وسي. اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یوه زیرمه په نښه کړې ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان دمیترو پلتینچوک د شنبې په ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان یې ور اړولی دی. د پلتینچوک په وینا روسي ځواکونو له دې ځایه په جی پي ایس یا لار پلټونکي سیستمونو کې تخنیکي ستونزې پیدا کولی چې د ملکي کښتیو حرکت له خطر سره مخامخ کړي. دا معلومات په خپلواکه توګه د تایید وړ نه دي او مسکوي تر اوسه په اړه تبصره نه ده کړې. ترکی لڅباندی یوی اونی وروسته پرون پر انستګرام ټولنیز شبکه لګول سوی محدودیت لري کړ. ترکیه وای میټا شرکت چې انستګرام مربوط کیږي د محتوا د لری کولو لپاره د انقری اصول منلی دي. د ترکیه د ترانسپورت او بنسټیزو پروژو وزیر عبدالقادر اورال اوغلو پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی دی. هغه لیکلي چې میټا شرکت د ترکیه د حکومت هغه اصول منلی چې د محتوا د لری کولو په باب دي، داسې محتوا چې ترکیه مجرمانه ګڼي. میټا شرکت دا موضوع تایید کړی نه ده. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعت خبرونه د خبری راپورونو برخې ته ورزو. پلسل کې چې د تیرو وروشتونو او سیلابونو د زیانونو جبران نه دی سوی، نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو وروشتونو وړاندوینه سوی.
مردمانی هستن که فعلا نان ندارن او ندارن،
داسې خلک شته چې ډوډۍ اوبه او سرپناه نه لري، داسې خلک هم شته چې سخت زیانمن شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی.
کابل کې ګڼ کسان د برېښنا د پرچاویو له کبله مجبوره سوي چې ځانونو ته لمریزه برېښنا برابره کړي.
سولر کاروو ځکه چې دولتي برقونه خصوصا د تیر کال په پرتله باندې ډېر مشکلاتو سره مخ دي.
په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین روان دی.
د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې دي تاسو رادیوګانې او میډیا او دا سوشل میډیا ده.
په نورستان کې ښځینه خیاطانې له بیکاری ځورېږي.
خپلوانان یې ډېر راوړي او موږ ته یې ګنډ ورکو، دوستان چې بهر نه راوړي هغوی نه یو نیم څه روپۍ اخلي.
د غزې پر یوه ښوونځي د اسرائیلو وروستي برید چې شاوخوا سل کسانې په نتیجه کې وژل سوي لکه نیوکې وپارولې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سختو بارانونو، سیلابونو او طوفانونو په نتیجه کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او خلکو ته سخت مالي زیانونه هم اړول سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او طوفانونو د قربانیانو کورنیو لا د خپلو عزیزانو غم نه هیر کړی چې تازه یو وار بیا په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سختو بارانونو اټکل شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وینا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې وي. دغه ریاست د شمې پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي د سالنګونو په ګډون په شمال، شمال ختیځ، لویدیځ، سویلي، ختیځ او مرکزی ولایتو کې د سختو بادونو د لګیدو امکان شته او په بیلابیلو سیمو کې د دغو بادونو سرعت هم د 500 او 90 کیلومترو تر منځ اټکل شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې یو زیات شمیر سیلاب ځپلي او د نورو طبیعي پیښو قربانیان وایي دوی سره کافي مرستې نه دي شوي.
نوم رحمت الله ده، از دستان د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم. فعلا په لغمان کې اوسېږم. وروستیو سیلابونو زموږ کروندې ته ډېر تاوانونه راورسول او زموږ کومکونه هم نه دي راسره شوي. زموږ ټوله کروندې له منځه تللې ده. زخم بیا خپل د مخې هم نور کروندان چې دي چې وضع خراب ده.
د بغلان ولایت له یو رضاکار اسلام الدین هم اورو چې د خلکو وضعیت له نږدې لیدلی.
مردمان هستن که فعلا نان ندارن او ندارن،
داسې خلک شته چې ډوډۍ اوبه او سرپناه نه لري، داسې خلک هم شته چې سخت زیانمن شوي او کور او ژوند یې له منځه تللی. فصلونه یې ویجاړ شوي، د وسته حده رسیدګي شوي، خو کافي نه ده، باید زیاته مرسته وشي. د روان کال د سور له نیمایي راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سختو بارانونو، ویجاړونکو سیلابونو او زورورو طوفانونو سلګونه کسان وژلي او په زرګونه کورونه په بشپړه یا من ویجاړ کړي. زرګونه جریبه کرنیز ځمکه او باغونه له منځه تللي او زرګونه څاروي تلف شوي. د چاپیریال ساتنې متخصصین په افغانستان کې د دا ډول ویجاړونکو طبیعي پیښو شدت او تعدد د نړیوال اقلیم له بدلون سره تړلی بولي. د نړیوالو سازمانو او بنسټو په وینا که څه هم افغانستان د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې ونډه نه لري، خو د نورو هیوادونو په پرتله ډېر اغېزمن دی او دا بهیر راتلونکي کې هم همداسې دوام کوي.
نن هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو اټکل سوی دی. تبدل کېده چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اوبه په ضایع کېدو دي او خلک غوښتنه لري چې دغه اوبه دي ذخیره سي او بیا دي د برېښنا د تولید په چارو کې ولګول سي. د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي چې د دولتي برېښنا د دوامداره پرچاویو له کبله په شخصي لګښت د لمریزې برېښنا برابرولو ته اړ سوي. په دوی کې ځینې کسان وایي د دې سیستم د برابرولو وس نه لري او د ګرمۍ له کبله هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې.
په افغانستان کې د دولتي برېښنا له دوامداره پرچاویو شکایتونه او لمریزې برېښنا ته د خلکو مخه. د کابل ښار په ګډون د ځینو ولایتونو اوسیدونکي وایي د وارداتي برېښنا د کمزورتیا او دوامداره پرچاویو له امله د سولري برېښناو برابرولو ته اړ سوي. د کابل ښار اوسیدونکي ذبیح الله حسنزي ازادي راډیو ته وویل
دا چې افغانستان کې برېښنا پرچاوه کېږي او له یو ګاونډي هېواد څخه مو برېښنا راکش کړې ده او خپل افغانستان کې داسې بندونه موږ نه لرو چې له هغې څخه موږ برېښنا تولید کړو. نو له دغه سولریزې برېښنا څخه د افغانستان زیاتره ولسونه په کلیو، بانډو، اطرافونو، ولایتونو کې استفاده کوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ورته خبره کوي.
سره د دې چې دولتي برق هم لرو خو سولر کارو، ځکه چې دولتي برقونه خصوصا د تیر کال په پرتله باندې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. د کابل خلک ډېر په مشکلاتو سره مخ دي. اکثرته خلکو سولرو ته مخه کړې ده. د چا وس رسیږي پوره ټول کور سولر کوي او که د چا وس نه رسیږي یوه بیټرۍ او دوه تختې سولر اخلي چې خالي دومره سي چې ورنۍ ورته جوړه سي چې دوی د خپل هغه د شپې له خوا نه خواړه مړه ووي او وي.
دلمریز برېښنا د خیخو پلورونکي او د دې سیستم برابرونکي هم وایي د وارداتي برېښنا د پرچاویو په زیاتېدو سره دلمریز برېښنا د وسایلو پیر زیات سوی دی. د دې ډلې نعمت الله منګل ازادي راډیو ته وویل
فروشات خدي او ګرمي ده، خلک برق نه لري نو مجبور دي سولر نه استفاده وکړي. د څه فکر وکړي چې په څلور ساعته د سولر سیستم چې دا څلور ساعته برق د پرچاوي نه لري.
ښاغلی منګل وایي چې اړتیا او طبقتو د سولري برېښنا د وسایلو په قیمت کې هم فرق راځي، ځکه په خبره یې له 500 ان تر 200 واټه سولري تختې په بازار کې موجودې دي. خو یو شمېر خلک بیا وایي د کمزوري اقتصاد له امله د لمریزې برېښنا د وسایلو د پیر وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي وویل
مصروف نشي کولای شي دغه لمریزې برېښنا سیستم ځانته نصب کړي، ځکه سولر یو 2.5 امپیره تخته په بازار کې په 3000 افغانۍ شاوخوا تمامېږي او همدارنګه بیټرۍ او پکې مثلا نور سهولتونه چې برابر وي نو 40000 شاوخوا افغانۍ لګښت راځي. نو هغوی د 40000 افغانیو په همدغه عاید باندې یو په بازار کې مثلا یو ریډه لګولي چې بېګا ته بچیانو ته یو نفقه وګټي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو اونۍ مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي و چې له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نسي کولای په زمي او وړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. د یادونې ده چې د افغانستان د برېښنا ستونزه اوسنۍ نه بلکې کلونه مخینه لري، چې اقتصاد پوهانې لامل د بد اقتصادي وضعیت او لسیزو جګړو له امله د هیواد پر بنسټیزو زیرمو په ځانګړي ډول د سیندونو له اوبو د بندونو د سالم مدیریت نشتون بولي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې یا سیګار د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپلې برېښنا 80% له ګاونډیو هیوادونو واردوي، چې ورسره پر افغانستان هر کال 240 میلیونه ډالر لګښت راځي.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د افغانستان په 15 ولایتونو کې د پولیو یا ګزند ضد واکسین ورکولو د کمپاین د پیل خبر ورکړی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه څلور ورځنی کمپاین د شنبه پر ورځ پیل شوی چې له 15 کلونو کم عمره نږدې 2 میلیونو او 4 لک ماشومانو ته به دغه واکسین ورکړل سي.
د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په پیل شوي کمپاین کې به په افغانستان کې نږدې 2.4 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو څخه کم وي واکسین شي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د شنبې په ورځ د افغانستان په 5 ولایتونو کې پیل شوی او 4 ورځې به دوام وکړي. هغه له قومي مشرانو، دیني عالمانو او د کورنیو له مشرانو غوښتي چې په سیمه کې دي له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
نن د شنبې ورځ د اسد د میاشتې 6مه د هیواد په 5 ولایتونو اروزګان، زابل، کندهار، هلمند او هرات کې د پولیو د واکسین 4 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 2.4 میلیونه د 5 کلونو څخه کم عمر لرونکو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي، د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
شرافت زمان زیاته کړه چې د 2024 کال له پیل څخه تر جولای میاشتې پورې د پولیو واکسین 5 کمپاینونه ترسره شوي چې 2 ملي کمپاینونه او 3 فرعي کمپاینونه دي. د هغه په خبره په 2023 کال کې د پولیو د واکسین 12 کمپاینونه ترسره شوي چې 3 ملي کمپاینونه، 5 فرعي کمپاینونه او 4 ځانګړي کمپاینونه پکې شامل دي. هم مهاله له پولیو څخه خلاص افغانستان بنسټ د شنبې په ورځ د اګست 15مه له افغان کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم افغان کورنۍ وایي چې د پولیو یا ګزند مخنیوي لپاره خپل ماشومان واکسینوي. د کابل اوسیدونکو په لوشي ازادي راډیو ته وویل چې د کمپاین په لومړۍ ورځ د واکسیناتورانو یوه ډله سیمې ته راغلې وه او ماشومان یې واکسین کړل.
مچار کودک دارم، 3 تاشا واکسین کردم، یکیش
زه 4 ماشومان لرم، 3 می ورته واکسین کړل. د دې لپاره چې له ګوزن څخه وښورل سي، له نور کورنۍ څخه هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
کودکای خله واکسین کنن که از فلج نه.
د زابل ولایت اوسیدونکو شیر احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امی واکسین پولیو که میای خوب است، ما هر سال امی طفلای خود واکسین میکردیم.
د پولیو واکسین خدای مونږ هر کال خپل ماشومان واکسینه و دا چې اوس بیا راځي خدای ډاکټران وایي چې دا د فلج مخه نیسي. خدای دا چې پراتلونکو کې دوی فلج نشي، لاسونه او پخې کاغه واغه پاتې نشي. زه له نورو کورنیو هم غواړم چې خپل ماشومان واکسین کړي.
دیگه ما دیگه خانواده هم میخواهیم که واکسین بکنن طفلایشانه.
بلخوا یو شمیر واکسیناتوران ازادي راډیو ته وایي چې د پولیو ضد واکسین په تطبیق کې د پخوا په پرتله د کورنیو همکاري ښه شوې ده. په لغمان ولایت کې یو واکسیناتور عبدالرقیب هاشمی ازادي راډیو ته وویل
نسبتا د تیر نه چې 3-4 کاله وړاندې مونږ په ځینو ساحو کې د مشکلاتو سره مخ وو، کنان اکثر ساحې وې چې هلته لاسرسی ورته نه کېده او د خلکو همکاري یو څه اندازه مشکلات لري، خو نسبتا تیر ته اوس خلک ښه شوي دي او تر ټولو لویه ونډه پکې د تاسو راډیوګانې او میډیا او د سوشل میډیا ده.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس په کې له منځه نه دی تللی. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په دې شمه راپور ورکړی و چې د 2023 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 6 مثبتې پیښې او په پاکستان کې 8 پیښې ثبت شوي دي. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان په لویدیځ کې یو روغتیایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم ورځو منځني ختیځ ته. د غزې پر یوه ښوونځي د اسرائیلو وروستي برید چې شاوخوا 100 کسان پکې وژل سوي کلکې نیوکې پارولي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو د اسرائیلو پر دې برید انتقادونه کړي او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. اسرائیل ویلی چې د شنبې پر سهار یې د غزې په مرکزی برخه کې پر یوه ښوونځي په برید سره د حماس د قومندې مرکز په نښه کړی دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
شنبه سهار وختي د اسرائیل په هوایي برید سره په مرکزی غزه کې د تابعین ښوونځی هدف وګرځید او ونړید چې فلسطیني بې ځایه شوي پکې دېره وو. ساعتونه ژغورندیو ټیمونو او د سیمې مرستندویانو د مړو او ایسارو کسانو د ایستلو هڅې کولې.
د امریکا او اروپایي ټولنې په شمول د ګڼو نورو کلک غبرګون پارولی. د امریکا د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د اسرائیلو په دغه برید کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه د امریکا د دولت جدي اندېښنه څرګنده کړې. په بیان کې راغلي که څه هم اسرائیلي چارواکو ویلي چې د حماس ډلې غړي هدف ګرځولي، خو امریکا په دې اړه د زیاتو جزئیاتو پوښتونکې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا دې ته په اشاره چې حماس له ښوونځي پوځي ګټه اخلي وایي په وار وار متکرار کړي چې اسرائیل باید د ملکیانو د تلفاتو د کمیدو لپاره ګام پورته کړي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، د غزې په یو ښوونځي باندې چې اوس د کډوالو پنډغالی دی، د برید انځورونو په وحشت کې اچولی دی. هغه ویلي تیر یو اونۍ کې لږ تر لږه لس ښوونځي هدف ګرځول شوي. بوریل ویلي د دغو ډلوژنو لپاره هیڅ توجیه نشته. بوریل ویلي اوربند د ملکیانو د وژنې د بندېدو او د یرغمل شو د خوندي خلاصون یوازینۍ لار ده. د حماس تر کنټرول لاندې غزې حکومت ویلي شنبه سهار وختي د اسرائیلو په دغه برید سره 30 تنه وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي. له دې بریده یو ژوندي پاتې کس عبدالله اکیلا د فرانسې خبري آژانس ته ویلي، موږ کرار ناست چې ناڅاپه اوان راغی او دلته ولګېد. یو بل اوان هم د ښوونځي دروازې سره ولګېد. دواړو ښوونځیو کې بېځایه شوي ملکیانو او ماشومان اوسېدل. موږ له یو ساعت راهیسې د ماشومانو بدن ټوټې لټو. دا ظلم ده. دا تر څه وخته به موږ داسې پاتې یو؟ موږ نور ستړي یو. بس ده. د اسرائیلو پوځ بیا ویلي د حماس ډلې غړي په دغه ښوونځي کې پټو او له هغه ځایه د اسرائیلو په خلکو او پوځیانو د عملیاتو لارښوونې کولې. اروپایي ټولنه او امریکا حماس یو ترهګر سازمان بولي. اخوا خطر هم چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو یو منځګړی دی، دغه برید د عاجلو تحقیقاتو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د فلسطیني سیمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور تری په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اسرائیل په نسل وژنې تورن کړی. فرانچسکا البانیزی په خپل پیغام کې لیکلي، اسرائیل هر ځای د فلسطینیانو نسل وژنه کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی ویلي، پر تابعین ښوونځي د اسرائیلو د پوځ په برید او د خلکو په وژل کېدو سخت خواشینی دی. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 حماس جنګلیو پر اسرائیل په برید سره لږ تر لږه 1200 کسان وژل او 2500 نور یرغمل ونیول. دغه برید پر غزې د اسرائیلو د پراخو ځمکنیو او هوایي بریدونو د پیل لامل شو. تر دې دمه په دغو بریدونو کې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت په وینا نږدې 40,000 فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 92,000 تنه نور ټپیان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د نورستان په مرکز کې شیزنه خیاطانې د بازار له نشتوالي شکایت لري. د دې په وینا هر ډول شیزنه جامې ګنډلې ستي، خو د مارکیټ نشتوالي له ستونزو سره مخامخې کړې دي. دارپور پر همدې مسالې دی.
د کالیو ګنډلو ماشين د چرخ تاوولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. سلما د جامو ګنډلو کسب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغه په خپلو لاسونو د ګنډل شوو جامو څو نمونې په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړې دي. سلما ازادي رادیو ته وویل څو ډوله کالی ګنډلې شي، خو بازار یې په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي، هر قسم پرې دی، او دا بل امبرلا او پنجابي هم ده. مم داسې نور نو خپلوانان یې ډېر راوړي، او مفت یې ګنډ ورکو چې بهر نه راوړي. هغوی نه یو نیم سل روپۍ اخلو ګنډو. منګ غواړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي، او ټول بد وګڼو چې هلته ویسو هر څه یو چې جار به ترلاسه راوړ.
دا وای خیاطي د دې د پاره زده کړې چې اقتصادي حالت په ورسره ښه شي او له شاقه کارونو به خلاص شي، خو د بازار نشټوالي له کبله هغه هیله تر اوسه نه ده پوره شوې. دا یوازې سلمان د چې د کالیو ګنډلو کیسه بزده کړي او د بازار نشتون خفه کړي ده، بلکې د هغې په څیر ډېرې خزینه خیاطانې ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنې زاهدي هم مخې ته د کالیو ګنډلو ماشینې خې دی. وایي د خزینو هر ډول کالی ګنډلې شي، خو د بازار نشتوالي په وجه ستونزې ګالي.
کاست سنام نشوست یاد واس میش وریب شون میش امریلا سور ار قسم باید متب
د خزینه و هر ډول کالی ګنډلی زده دی. وریب شو، امریلا شو، او ډیره نور قسم جامی ګنډلی دی، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانې زموږ وطني یا نورستاني کالي دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی. دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو اوس یې بالکل مزه نشته، او کارونه پنشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د خزو د ژوند خوالی په نوم د خزو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسېده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او جواب ترلاسه کولو بریالی نشو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې ښځې د کرکلی په ګډون په ډیرو سختو او درندو کارونو بوختې دي.
د طالبانو واکمنۍ له دریو کلونو نږدې کېدو سره له زده کړو محرومې ځینې نجونې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د ژوند درې کلونه یې بې برخلیکه تیر سوي دي. د بد اصل کې ده چې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د افغان نجونو د کمپاین په شریکولو سره لیکلي چې هر نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو مستحقه ده. فیروزه عزیزی او نورو تفصیل.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوندزیو د بندوالي په دوام لزده کړو یو شمیر محرومې نجونې وایي د خپل زده کړو د راتلونکي په اړه ناهیلي سوي دي. لزده کړو محرومې مریم ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو په لومړیو کې اعلان کړی و چې خوندزي به بل امر پورې بند وي، خو دوی لا هم په دې اړه بل امر نه دی صادر کړی.
از درس هایم گرماندم وقتی که طالب آمد ما سنفی در مکتب بودم. کلاچ طالب ها نوال زپل سم طولگی که و چارونی ما از مایه نمو و اولا ها و روست ما اونو شو کرای چه خونزی تا اولاری شو لمره کل پانتونه هم خلاص و اومو که نمنده و چه که دیشی خونزی هم پرانیسته شی خوب اندیسونه و محدودیتونه و رس با و رس زیاد شد روزانیز کورسونه و مرکزونه طول تره شویدی.
دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال لپاره د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او ښوونیز سازمان یونسکو ویلي و چې 1,400,000 لشپږم ټولګیو پورته نجونې په افغانستان کې ښوونځیو ته له تګه محرومې دي. یو شمېر نجونې چې اوس په شپږمو ټولګیو کې دي وایي تر راتلونکو څلورو نورو میاستو به لشپږم ټولګیو پورته د زده کړو د دوام فرصت له لاسه ورکړي. د شپږم ټولګي زده کوونکي 11 کلن ازوحال وایي چې دا به تر راتلونکو څو میاستو دا ټولګی پای ته ورسوي او اندیښمنه ده چې له دې وروسته به په کور کېږي.
په ما مثلا سال آخرم است و امتحان 4.5 ها هم تمام شده.
سه کال زمونږ وروستی کال په ښوونځي کې دی او 4.5 مهینې هم کې تیرې شوې. د شپږم ټولګي مو یوازې 3 یا 4 میاشتې پاتې دي. زه ډېره اندېښمنه یم چې بیا به مې ملګري او استادانو نشم لیدلی. هیله لرم چې لوړې زده کړې وکولی شم او له شپږم پورته تر 12 ټولګي درس ووایم.
بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د افغان نجونو د زده کړو د کمپاین په شریکولو لیکلي چې هر نجلۍ له استثنا پرته د امنیت، زده کړو او برابرو فرصتونو درلودلو وړ ده. له دې سره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نجونو او ښځو ژوند د یو ډارونکي خوب په شان و. دغه شان دغه سازمان زیاته کړې چې ټاکل سوې د روانې اګست میاشتې په 15 د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه پر ایکس یا پخوانی ټویټر سپیس غونډه جوړه کړي. د زده کړو د برخې فعالان وایي چې د دغه بهیر دوام کولی سي چې پر افغان ټولنې منفي اغیزې پرې باسي، ځکه په خبره یې د نجونو یو نسل له زده کړو محرومې پاتې کیږي. د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې تړل او بند پاتې کېدل دا یو ستره ملي فاجعه ده او داسې فاجعه چې هغه نشي جبران کېدلی. زه ګمان کوم تر څو چې د طالبانو په رهبرۍ کې دغه 56 کسان چې هغوی د نجونو د تعلیم سره مخالف دي او اصلا نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې شتون او حضور ولري دا مشکل نه حل کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو او ګڼو نورو سازمانونو او د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې دې د نجونو پر مخ پرانیسي. خو طالبانو څو ځلې ټینګار کړی چې د نجونو تعلیم د دوی کورنۍ مسله ده. د طالبانو حکومت د تیر 2021 کال د سپتمبر په 13 نیټه د یو فرمان په صادرولو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړل. ورپسې په تیر 2022 کال او د 14 ښوونیز کال په پیل سره هم مهاله له شپږم ټولګیو پورته نجونې چې ښوونځیو ته ورغلې وې، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازې لپاره بل امر ته په تمه سي، هغه امر چې لا اعتراض نه لګیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلای سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی له طالبانو د دریو امریکایي وګړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغه وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس تیره شپه پر خپل اکسپانه لیکلي چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلن پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو لس ورځې وروسته ونیول سو چې تر اوسه د برخلیک په باب معلومات نسته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روچارد کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج کلیزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیران دي چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غزه کې د ملکیانو پر یوه کم د اسرائیل برید په کلکه غندي. دغه وزارت پرون ماښام په دې اړه په یو بیان کې ویلي د دوی حکومت په غزه کې د الدرج په سیمه کې د اسرائیل وروستۍ بمباري غندي او تر څنګ یې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د وزارت په خبره د فلسطینیانو د نسل وژنې مخه ونیسي. اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، قطر او برېټانیا هم پر اسرائیل د دغه برید له کبله انتقادونه کړي. شنبه سهار د غزې په مرکزي برخه کې د راپورونو پر اساس پر هغو ښوونځي د اسرائیل لخوا هوایي حمله وسوه چې بې ځایه 100 کسانو پکې اړولي وو. شپاشتن افغانان د کراچی له یو زندان خوشی سول. دا خبره په کراچی کې د افغانستان جنرال قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده پرون وکړه. د بیان پر اساس دغه کسان د سولجر بازار په سیمه کې د پولیسو په توقیف خونه کې بندیان وو. د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو کاندیدا کاملا هاریس په دریو ایالتونو کې د جمهوریت غوښتونکو تر کاندید ډونالډ ټرمپ مخکې ده. د احتمالي رای ورکوونکو یوه نظر پوښتنه چې د نیویورک ټایمز او سینا کالج لخوا سوې او د شنبې په ورځ یې پایلې خپرې سوي ښیي چې په میشیګان، پنسلوانیا او ویسکانسن کې کاملا هاریس یا له ټرمپ سره مساوي ده یا ترې مخکې ده. اوکراینی چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو یو زیرمه په نښه کړې ده. د اوکراین د سمندري ځواکونو ویان د میترو پلیتنچوک د شنبې په ورځ وویل چې د اوکراین سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې د روسیې د ګازو د استخراج پر پخوانیو تاسیساتو برید کړی او زیان ور اړولی دی. د لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنوري دونکو بختيار ساحل مو یوار بیا هر کله کوي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري راتلونکو ونې د شپږیزي لیگ نه هم پړاو سیالي پیلېږي. د ملي لوبډلې پر پخوانی لوبغاړي سان جنت 15 کلن لوبیز بندیز لګیدلې ده. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبي پایته ورسېدي خو هیڅ لوبغاړي مډال ونه شو ګټلې. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې امریکا او چین بیا تر نورو هیوادونو ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال لیگ تر ومه ونې پورې د سعادت نیمروز لوبډله مخکخه ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملګرتیا مو وکړئ. پیلې د شپږیزي لیگ له سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې تیره اونۍ اعلان وکړ چې د شپږیزي لیگ نهم پړاو به د روانې اګست میاشتې په 12مه نیټه په کابل کې پیلوي او تر 15مې نیټې به دوام کوي. بورډ پریکړه کړې ده چې دا ځل به د شپږیزي لیگ چارې په خپله ترسره کوي. د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي د یادو سیالیو د تخنیکي مسایلو په تړاو په یو رسنیز کنفرانس کې داسې ویلي دي:
شپږیزه چې له خیره سره د اګست په 12مه نیټه به پیل کیږي او تر 15مې نیټې پورې به دوام مومي. د نهم پړاو د لدې مخکې اته پړاوونه لله الحم چې په ډېر ښه ډول سره ترسره شوي دي. تاسو یې شاهدانو چې لدې مخکې هم یو پړاو ترسره شو په ډېر ښه ډول ترسره شوی ده. په دې کې 15 لوبډلې دي، 15 واړه د زونونو لوبډلې دي، یعنی عبارت دي له سپینغر، بند امیر، مسایناک، آمو او بوس لوبډلو نه. دغه لوبډلې د یو بل پر وړاندې دوه دوه ځلې لوبیږي، یعنی هر لوبډله مخکې لدې چې پای لوبې ته لاره پیدا کړي هغوی به بل ټیم سره دوه مخامخ کیږي، اته اته لوبې به کوي مخکې لدې چې پای لوبې ته لاړ شي. موږ پوره هڅه کړې ده، ځینې ملګرو غوښتنې لرودله او ځینې غوښتنې موږ ته راتللې چې کوشش وکړو چې پروډکشن کې لا ښه والی راشي. د پروډکشن د ښه والي لپاره موږ ډېره هڅه کړې ده. خدای پاک کول دا وری بل خیر سره موږ یو افغاني پروډکشن ده د چنار په نوم لاغې سره زو چنار پروډکشن ده. ټول پروډکشن حقوق هغوی ترلاسه کړي دي. دا یادونه باید وکړم چې د شپاړس کمرو سیټپ ده، چې دې مخکې د شپاړس کمرو سیټپ موږ نه لرو. بل خبره باید زه همدا وکړم چې په لدوی سره چې موږ د پروډکشن د لا ښه والي لپاره 15 و کسانو بخې و کسان بارني کسان هم د موږ سره چې په هغه کې هندي او ترکي مسؤلین دي چې هغه تخنیکي همکاران دي چې د پروډکشن په چارو کې به له موږ سره مرسته کوي. سیالیو لپاره لا ښه والي لپاره چې موږ کوشش وکړو د رن آؤټ یا داسې کوم ډاؤټ فل ډیسیژن چې وي یا کومې شکمنې پرېکړې چې وي چې لوبڅار پکې شکمن وي او هغه دریم لوبڅار ته دوی ریفر کوي، د هغې د لا کیفیت د ښه والي لپاره چې موږ کیفیت ډېر واضح ډول باندې هر څه واضح شي، د هغې لپاره موږ درې باکس لینزونه له خارج نه راوړي دي تر څو وکولی شو، یعنی په دې کیفیت باندې موږ بیخي ډېر زیار ایستلی ده او هڅه هم کړې ده چې په دغه کې هیڅ کومه خو پاتې نه شي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولی امین هم په دې رسنیز کانفرانس کې بیا ویلي دي چې په فرانچایز ډول د شپږیزي لیګ دا ځل نه ترسره کیږي. هغه د دلایل داسې بیان کړي دي:
ولې کرکټ بورډ دا پریکړه وکړه چې دا شپږیزه په خپل وکړي؟ تاسو خبر یاست چې مخکې به شپږیزه فرانچایز و چې مونږ به نورو خلکو سره واغوره نیولې وه او د هغو سره به مخته تلل. البته باید ووایم چې د هغه لارې کرکټ بورډ چې څنګه غوښتله هغسې پرمختګ نه راتلی. کرکټ بورډ طبیعي ده خپل یو پلان لري. ډومیسټیک تاسو ته معلومه ده چې ډومیسټیک د کرکټ په اصطلاح د ملا تیری د ملي کرکټ لپاره یو مهمه ذریعه یې دغه ځای سره لوبغاړي دي. په هغه څه چې موږ غوښتله چې په څه طریقه باندې څنګه وکولای شو چې هغه خپل اهداف او هغه زموږ کوم کلنی پلان یې او د هغه څخه بیا موږ کوم مقاصد لرو، کوم اهداف لرو د کرکټ د بهبود پرمختګ لپاره، هغه نه سو حاصلېدی په هغه رقم باندې چې موږ غوښته. البته دا وایم چې داسې نه دی چې مطلق نه وشه. تېر ش روان و خو هومرې چې د کرکټ بورډ توقع وه هغه هومرې لاسته راوړنه نه وه. همدې خاطر باندې د کرکټ بورډ مشرتابه دا تصمیم ونیوئ چې کرکټ بورډ باید دغه شپږیزه په خپله وکړي، دا لوبډلې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې سلیکټ کړي، انتخاب کړي. هغه وجه دا ده چې پخپله کړه د انتخابي کمیټې ته دا معلومه ده چې کوم لوبغاړی دی ستاسو موږ سره چې هغه ته موږ په شپږیزه کې چانس ورکړو او د هغو نه د افغانستان راتلونکي سپین بال کې په ملي لوبډله کې، په ایمرجنګ لوبډله کې، په الف لوبډله کې هغو ته ځای پیدا شي. نو په همدې خاطر باندې دا تصمیم ونیول شو. البته د یادونې وړ بولم چې دغه فرانچایز یا هغه کسان چې زموږ سره شپږیزه کې لوبډلې درلودې د کرکټ بورډ د هغو قرارداد فسخه کړی نه دی. هغو ته یې دا اطمینان ورکړی دی که کله هم کرکټ بورډ بېرته دې تصمیم ته واوښتی چې فرانچایز باندې به شپږیزه کوو نو اول حق به د دوی.
د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل په سګنیش پګیزه لیک کې د بدلوبډلو د لوبډل مشرانو نمونه په ډاګه کړی دی.
زه به اوس د شپګیزې لوبډلې مشرانو سي دي دغه نوم ته تشریح کوم لول بندي امیر لوبډلی مشر سید حشمت الله شهدی د میساینک لوبډلی مشر ابراهیم زدران سپینغر لوبډلی مشر راشد خان د بوست لوبډلی مشر رحمت شاه او اخیر کې د امو د لوبډلی مشر عظمت الله عمر زید دا به د زیرو پنځو لوبډلی مشران
دغه امدارنګ د بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز ازغری د ټولو ګډون کونکو پنځو لوبډلو نوم لړونه اعلان کړی دي او ویلي دي چې لوبډلې متوازن جوړې کړې دي
راشد خان کپتان رحمان الله ګربز حسن ساخیل عمران میر سمیع الله شنوار بهیر شاه علا نور ناصری برکت الله کدادا اکرام علی خیل طارق استانکزی اسمت عالم ظاهر خان وحید زدران عرب گل مومن یمین احمد زی بلال سمی محمد ابراهیم و فریدون داود زی تیم مساینک ابراهیم زدران کپتان نوید عبید و فیولا ترخیل ناصر جمال سبحان الله سینزی رحمان الله زدران افسر زازی یوسف شاه محمد نبی عبدالرحمن رحمانی مجیب الرحمن زیا اکبر خلیل گربز عبدالله ترخیل نوید زدران نسیم منگل و یما عرب تیم بندمیر حشمت الله شهیدی کپتان صدیق اتل ریاض حسن آصف موسازی صدیق الله باچا علی احمد محبوب تسکین کریم جنت شمس کروخیل ننگیال خروطه امیر حمزه الله محمد بابر خان نوین الحق خلیل احمد عبدالله احمدزی و نجاد مسعود تیم آمو عظمت الله عمرزی کپتان محمد اساق عبدالمالک زبید اکبری محمد هارون شاهد الله کمال جاوید احمدزی اجاز احمد آزاد عیاد ناصری مسعود گربز شرف الدین اشرف جمعگل قیس احمد محمد الله لوگری فضل حق فاروقی سلیم صافی محمد گل و کامل کاکر تیم بوست رحمت شاه کپتان حضرت الله زازی محمد اکرم بلال احمد ترین نجیب زدران درویش رسولی اجاز احمد زی نومان شاه عبدالهادی گلبودین نائب نور احمد لکنوال نصیر خان عبدالباقی فرید احمد ملک زیا شریفی بشیر احمد و سمی سرمست
ورزش مو لایتیات لری ساتي
بیا هم د شپږیزه لیگ سیالیو په تړاو لو کلن زن ورسته په کابل کې د کرکټ شپږیزه لیگ تر سره کیږي د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالی د روان اگست میاشتې په 12مه د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلوي د افغان کرکټ یو شپږ مینوال وایي دا سیالی د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې خزینه نندارچیانې ته د هم د سیالیو د لیدلو اجازه ورکړل شي نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د روانې اگست میاشتې په 12مه د کرکټ شپږیزه لیګ د پنځو لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو تر سره کوي چې د اګست میاشتې د 12مې نیټې پیلېږي او تر 15مې نیټې دوام کوي دغه سیالۍ تیر کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې ترسره شوې سږ کال ترسره کیږي البته په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپینبال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړي ولوبېږي د افغانستان کرکټ بورډ پرون یک شنبه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په 15 زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو ابراهیم زدران د مس عینک اتلانو رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي کرکټ بورډ محمد نبی رحمان الله ګربز نوین الحق فضل حق فاروقی او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیکونو کې دي د سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیزه کرکټ نه هم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اتو لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل سوي وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینهوال د شپږیزه کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بېکاره دي او د کاروبار د مصروفیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني ویلڅاري او تشویق یې کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیري هم د دغو لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت دی د لوبو ننداری لپاره خزینه ندارچانو ته اجازه نه ورکوي.
ته ډیر خوشاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه دې دغه لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپل خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ تر څنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه سوې. د سږ کال سیالیو پایلوبه د اګست په 25مه ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اگست په 8 نیټه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کې وویل چې د لوبو د فساد ضد قانون له اصولو د سرغړونې له امله یې پر احسان جنت 15 کلن بندیز ولګو. احسان جنت د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی و چې د افغانستان په ملي لوبډله کې یې درې ټیسټ، شپاړس یو ورځنۍ او یوه شل ورځه سیالۍ کړې ده چې ټول ټال یې په یادو سیالیو کې 425 منډې کړې وې. کرکټ بورډ ویلي دي د کورنۍ کرکټ لوبغاړی احسان جنت د کابل پریمیر لیګ یا کی پی ایل دویم پړاو سیالیو کې د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له اصولو څخه د سرغړونې او فساد له امله د 5 کلونو مودې لپاره له هر ډول کرکټ او د کرکټ اړوند چارو له ترسره کولو منع شوی دی. د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو، جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 5 کلونو تر عمري لوبیز بندیز سره مخ کېدای شي، چې د نوموړي سرغړونې او حالات ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. کرکټ بورډ وایي دا په داسې حال کې ده چې نوموړي هم د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له مادو خپله سرغړونه منلې ده او په فساد کې د ښکېلتیا په تړاو پر خپلې سرغړونې اقرار کړی دی. یا د اداره وایي باید وویل شي چې په لوبیز فساد کې د ښکېلتیا له امله په درېو نورو لوبغاړو هم شکونه موجود دي او په اړه یې څېړنې روانې دي چې د جرم د ثابتېدو په صورت کې به یې په اړه تصمیم ونیول شي. کرکټ بورډ وایي پر احسان جنت یاد بندیز د دغه اعلامې له خپرېدو سره سم د پلي کېدو وړ دی چې تر راتلونکو 5 کلونو مودې پورې به دوام عمومي. د ولده چې د افغانستان کرکټ بورډ اداري او کرکټ نړیواله شورا تر دې وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې پر بل لوبغاړي شفیق الله شفق هم د فساد له امله شپږ کلن بندیز لګولی و چې لا یې هم د بندیز موده پای ته نه ده رسېدلې. اوس له کرکټ ورهاخوا د پاریس 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې درې خزینه او درې نارینه او افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانید. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو دریو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترسره کولو کم نه و. نورحال بیا هم د فیروزي عزیزي په راپور کې
د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید. خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یلدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیضزاده هغه افغان ورزشکاران وو چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوه خو هیڅ مډال یې ترلاسه نه کړای سو. د پاریس د 2024 کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان ښځینه ګډون کوونکي په رسمیت نه پیژني، خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محروم نجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډې وهونکی کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په درېیم ځل ګډون کړی و، د شپږ دېرش منډه وهونکو په ډله کې یو دېرشم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې له پایلې مهم و.
هغه څه چې په دې سیالیو کې زما لپاره مهم و، د افغان ښځو په استازولۍ زما ګډون و. ما د خپلې ورزشي شمیرې پر پاڼه کې اساسي حقونو یعنې د تعلیم او ورزش په اړه ولیکل. زه او نورې نجونې په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو غوښتونکي یو.
یلدس هاشمی او فریبا هاشمی هم د اګست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمی د بایسکل ځغلونې په برخه کې پنځه اویاوم مقام ترلاسه کړ، خو یلدس بیا ونتوانېده چې له وروستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارډ لوړ کړ او د نارینه وو په 200 متره سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د توکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده، د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارډ په جوړولو پنځم مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیضات د اګست په دویمه په یوه لوبه کې له ماتې او د دوپینګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وایستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یوې اوسیدونکې سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
از موږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هېواد بیرغ رپیږي، زموږ د هېواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په دونه په داسې نړیوالو سیالیو کې دا به بسنه وکړي.
له ورزش محرومې نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښځینه لوبغاړو تمې درلودې چې نړۍ ته د افغان نجونو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی چې په اولمپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو په سمه هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود. خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره یې هم ترې تمې درلودې.
چې دوی د افغانستان استازوري کړو، دوی باید یو څه که د برونزو مډالونه هم ترلاسه کړي، خو بدبختانه وایو چې دوی ښه ونه ځلېدل او دوی د افغانستان لپاره کوم مډال ترلاسه نه کړ. ذهني فشار، نارامتیا او د دې ورهاخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو هغه ځلېدا مخنیوی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو له امله د طالبانو هیڅ چارواکی د غلو بوته نه وبللای. د پاریس د 2024 اولمپیک سیالۍ د جولای له 26 نیټې پیل شوي او د اګست تر 11 به دوام وکړي، او پارا اولمپیک سیالۍ به هم د اګست په 28 نیټې پیل او د سپتمبر په 8 به پای ته ورسیږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالیو ته تم کیږو. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د مډال ګټلو له اړخه د امریکا متحده ایالات تر نورو هیوادونو مخکې دی. یاد هیواد تر دې دمه ټول ټال شپږ اتیا مډالونه ګټلي دي چې په دې کې 44 د سرو زرو، 11 د سپینو زرو او 11 د برونزو مډالونه دي. د چین هیواد بیا تر شا دی. چین تر دې د مشپېته مډالونه ګټلې دي چې شپاړس یې د برونزو، دوه ویشت د سپینو زرو او دوه ویشت د سرو زرو مډالونه دي. اوس راځو د افغانستان د فوټسال لیگ د سیالیو په تړاو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د راپور پر اساس د فوټسال د دریم پړاو لیگ سیالیو د نمرو په جدول کې تر دې دمه سعادت نیمروز په اول مقام کې ځای لري. یاد لوبډلې په اوو سیالیو کې اوه واړه ګټلې دي. پیروز پنشیر دویم مقام لري چې په اوو سیالیو کې شپږ ګټلې دي. صداقت کابل بیا په اوو سیالیو کې څلور ګټلې دي. جوانان میهن په اوو کې درې، شمس هرات په اوو کې درې، اتحاد هرات بیا په اوو کې درې، اریای فورج هم پو کې دوه، زیتون کابل پو کې دوه، برادران خواجه زاده پو کې یو، او ظاهر اسد کابل هغه لوبډله ده چې تر دې دمه و سره سیالي بیللې دي. دا ونه ده چې د دې سیالیو اتمه ونه هم جریان لري، او د دې ونه په پای کې به څرګند شي چې د نمرو په جدول کې کومه لوبډله په اول مقام پاتې کیږي.
پا ورزش کولو ل نشي موادو ځان وساتي.
د خبرونه درنو ریدونکو وز د خبرونه په دوی مینیمای کې به درته لنډ مرکه ولرو، او دا مرکه مو د شپږیزي د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکه میلمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی ده. په پیل کې مو له ښاغلي فدایی سره پوښتلی دي چې د شپږیزي لیگ نهم پړاو سیالۍ راتلونکي ونې پیلېږي، دا ځل په کې له کومو ځانګړو نوښتونو خبرې؟
د شپږیزې لیگ نه هم پړاو سیالیو په تړاو باندې زه فکر کوم چې ځانګړی نوښت یې دغه ده چې مخکې فرانچایز وي او اوس خپله بورډ د مسؤلیت په غاړه اخیستی ده. بله ښه خبره دا ده چې هغه څه نومونه چې په کې موږ ولیدل چې ټیمونه په کې اعلان شوي دي، هغه کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي اکثره تقریبا ټولې په کې انشاءالله به لوبیږي. نو دا ډېره ښه خبره ده چې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي راځي په افغانستان کې ولوبېږي، او ورسره نوي ځوانانو ته موقع برابر شي چې د هغوی تر څنګ کرکټ وکړي او کرکټ ځینې زده کړی شي.
فدایی صاحب دا هم راته وویل د شپږیزې لیگ د سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې ارزښتمنې وي، ښه لوبغاړي ترې راوتلي دي، ولې بورډ اکثره وخت په ځنډ سره ترسره کوي؟
دې کې خو شک نشته چې واقعا د شپږیزې لیگ سیالۍ ډېرې ارزښتمنې دي او ډېر ښه لوبغاړي ځینې راوتلي دي، خو داسې ولې ځنډېږي؟ فکر کوم چې بورډ سره به خپل د دې ځانګړی دلیل موجود وي. خو د هر سیالۍ او پلار اچولو لپاره ځانګړی چمتووالی پکاري. زه فکر کوم چې کله کله د نړیوال سکیچول له وجې نه چې ګواکې نورې لوبې یو افغانستان ملي لوبډله باید هغلته مصروف او بوخت وي، او کله کله د نورو بوختیاو له وجې چې بورډ نه توانېدلی هغه ځانګړي چمتووالی ونیولی چې دا لوبې ځنډېدلې دي. خو ښه خبره دا ده چې بالاخره دا د نهم پړاو د شپږیزو سیالیو پلار اچول شوی ده، او ډېر ژر به انشاءالله خلک د شپږیزې سیالۍ نندارې ته کابل نړیوال میدان ته راشي، خپلو تلویزیونونو له لارې به انشاءالله په ډېر ښه کوالټي او کیفیت سره د شپږیزې سیالۍ وګوري.
تیرو کلونو کې د شپږیزې لیگ سیالۍ په فرانچایز بڼه ترسره کېدی، خو سږ کال یې بورډ په خپله بودیجه کوي. بورډ ولې تاوان ته غاړه کې خود په فرانچایز کې؟ ستاسو له انده ستونزه څه وه؟
د شپږیزو سیالیو بڼه بدلېدلو په باره کې زه صرف د افغانستان د کورنی کرکټ د مسول تخلې دا خبره تاسو ته کولای سم چې جناب جار صاحب دا خبره وکړه په مطبوعاتي کانفرنس کې چې د دې دلیل چې ولې فرانچایز نه دغه اوس د کرکټ بورډ تر خپل مسؤلیت اخیستلو یو شپږیزې سیالۍ شوی ده، هغه دا اوس چې فرانچایز کرکټ په خپل زړه باندې لوبغاړي لوبول، او موږ به اکثره لوبغاړي غوښتل هغه به مونږ په زور لوبولی. نو دې لپاره چې موږ هغه ټولو لوبغاړو ته مساوي فرصت برابر کړی سو، او د شپږیزې سیالیو اهمیت په کتلو سره چې دوی د نوي ځوانان کرکټ وکړی سي، نو ځکه د دې مسؤلیت موږ خپل اخیستی ده او فرانچایز ته مو نه ده پرېښی. نو زه صرف دغه د هغوی د نظره ورته ویلی سم چې خپله د کرکټ بورډ سره د دې دلیل چې ولې فرانچایز کرکټ نه وي، همدغه داسې اکثره لوبغاړو ته چې که فرانچایز کرکټ کې فرصت نه ورکول کېده، د افغانستان کرکټ بورډ اداره چې اوس مسؤلیت د خپل د شپږیزې ولري ورته به فرصت ورکړی شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د شپږیزې د لوبډلو شمېر هم راکم شوی دی، او دا د دې ښکارندوی کوي چې کمو لوبغاړو ته به د لوبېدو چانس ورشي. ولې بورډ په دومره غټ پلیټفارم کې نه غواړي ډېر لوبغاړي د لوبېدو چانس ترلاسه کړي؟
د شپږیزو د لوبډلو د شمېر د راکمولو په تړاو باندې ولکه زه هم دومره دقیق څه ویلی سم، زه فکر کوم چې خپله به د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې تړاو باندې قناعت ورکوونکی ځواب ورکړی شي. خو څه سم دی غوینه اوریدلې دی غوی ویلو سم موږ لپاره کیفیت مهمه ده نه کمیت. یعنی دا کچیر د شپږ لوب ډلې وی یا اته لوب ډلې وی او کیفیت ته موږ په پام لرنه نس وکولای نو دیغه په برتله دا بهتره د سپینځلو لوب ډلې دی او په کې موږ کیفیت ته پام لرنه وکړو. زموږ بیا هم دوی بخپل دلیل ورته لري او ځانګړي مصلحتونه ورته لري چې ولې دوی پنځلو ډلو تراکم کړی دي. اوس چې ما په ټوله کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو څخه اورېدلې دي هغه دا د دوی تمرکز به دي څو وروسته په دې باندې چې دوی کیفیت ته پام وکړي. نو هیله ده چې انشاءالله په کیفیت باندې په لوړ کیفیت باندې کرکټ وشي او ځوان لوبغاړي تر څنګ د ډیرو تجربه لرونکو لوبغاړو ولوبېږي او زده کړه ځینې وکړي او انشاءالله راتلونکي ستوري موږ د افغانستان د شپږیزې لارې څخه پیدا کړی شو. هیله ده نه یې چې په تیره کې هم شپږیزې افغانستان کرکټ ته او نړۍ ته ډېر ښه لوبغاړي ورپېژندلې دي او هیله ده چې انشاءالله دا ځلې هم ښه لوبغاړي موږ د شپږیزو سیالیو په لیګ کې پیدا کړی شو. ایمرجنګ کرکټران پکې موږ پیدا کړو او همداراز نور پیاوړي لوبغاړي پکې پیدا کړو. د موږ د ټي ټوینټي کرکټ هغه تشه سي پکې موږ نړیوال جام سیالیو کې ستونزې درلودلې چې موږ میډل آرډر بیټسمینانو هیله ده چې د میډل آرډر لپاره ښه پیاوړي بیټسمینان پکې پیدا کړو. نو په ټوله کې انشاءالله هیله ده چې یو ښه شپږیزه ولرو او ټول لوبغاړي او مینوال ځینې خوند واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.